د سکس کوم د دنمارک دا هغه په پښتو لاندې باندې تحقیق کړی وو. هغه په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې کولاندې باندې به دوی راځي او نو باندې مرمن به هیڅ فعالیتونه باندې هم راځي او یو ګډ کانفرنس ولا سایر شریف سره چې موږ د دغه حیات یا د پلاوی مشري هغه کوي هغه سره به ګډ ناسته لري او په دې لاندې په خپله به دوی معلومات
دغه ټولنې یو بل اغړې د غزنی سره تعلق لرونکې پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینه پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره بودیجې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات هم داسې نه وو نو په هغه وخت کې نوی نوی حکومت تغیر کړی و نو د نارینهو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغه بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپل ادبي ذوق څنګه به یې ماته وله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعران هم څه خو بیا هم تاسو ته پته ده چې هغه افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده بیا هم دوی لپاره دوی نیمڅه ضرورت نه شوای کولای چې دوی داسې لاړ شي هلته نارینه او سره کینی او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. نو د همدغه نارینه او د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کېناستې چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بنډارونه کېږي ادبي بنډارونه نو غوډې ښځینه راټولې نه شي او داسې بنډارونه ونه لري. نو دغه یو څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د مېرمن د نارینهو د ورونو شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د مېرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي دوی لاسنیوی وشي دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي ته میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی خو دغه پښپګو ولایتونو کې سانګ لري او دوی په کلو او لری پرتو سیمو کې د خزو انجونو شیرونه نظمونه او ټپې راټولوي.
او دا څه چې میرمن بهیر په لمانه کې چې دوی کارو په زمونږ عمومي موخه چې و امدا و چې د خزینه د پیاتو لپاره که په مرکزونو کې د خارونو کې د ولایت په خار کې او کیا هم زمونږ ولایتونو هم ولایتونو کې د دوی غاډي حتی راتول شي په دې کار کې د لپاره مخه کار وشو یعنی د لپاره کار شو دا مېرمن بهیر نه واز چې په کابل کې دفتر لري مرکزی دفتر لري دوی په افغانستان په نورو ولایتونو شپږ غټو ولایتونو کې دوی څنګه لري چې نورو ولایتونو ورنځي دوی هغه څنګه لري اواز هم عین د مېرمن بهیر په شان چې دوی هم په ولایتونو کې غونډه کوي او هلته د خزینه کوم شاعری چې تر مرکز پورې په دې حالات کې تر مونږ پورې نشي راځي دوی هلته دا مسایل چیری او بحث کې کوي او راټولوي. په دې برخه کې د مېرمنو په ادبیاتو باندې د مېرمنو بهیر لخوا کار شوی دی یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نشي راتلی نو هغې موږ سره ټلیفون شمېرې موږ سره دي او کله چې موږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته موږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له موږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي. د ټلیفون په سر خیر راته وایي او بیا که کله غواړي چې شعر یې چېرته نشر کړي نو بیا نو هغه څنګه اړیکو مسئلو زه یا ما ته سمس کېږي او یا هم ما ته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي بیا هغه زه خپل اخلم او بېرته یې ترې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونه مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ کار چې د کلیوالو خویندو لپاره ده چېرته چې دوی شاعران دي دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا د زمونږ ورته کمپیوټر ته او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لېږو د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې زمونږ کړی دی له دوی سره موږ کوو او که چېرته دوی شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوګه دی نو موږ چاپ کړي هم دي د دوی شعرونه مثلا په نیمروز کې د شاخل کوزاده شعري ټولګې دي همداسې په ننګرهار کې په نورو خوست کې چې هم شعري ټولګې دي او نورې هغې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او مېرمن بهیر په دې برخه کې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کې 22 د ښځینهو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کې هم په تحقیق کې او هم په نورو برخو کې چاپ کړي دي چې همدا زموږ لپاره همدا یو کار چې موږ د ښځو لپاره لیکوال شاعران لپاره کوو، هم په مرکزونو کې، په ښارونو کې او هم په کلیو کې.
د خوځل اخوا ویل شوی دغه ټپی او لنډه یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو، د دوی سره د خاوندانو د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نیما غنی وایي
زموږ سره خو اکثره مهمنې دي چې هغوی لیک لوستر لاسرسی لري، نو کله چې دغو شیزونو موږ سره ځي فکر دغو شیزونو کې هېڅ محدودیت نه وینم، ځکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنی زغرد ویل، اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شیزونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کې هېڅ کوي، هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي، هغه پایشا چې دوی لري هغوی په خپلو شیزونو کې هغه یعنې کله کله کوم لاس هغوی سانسور کړي که نه، نو هغه په مکمل ډول راوړي، یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نشته. البته هغه څوک چې شعر وایي، ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نشم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي، که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نشته. بهش تاسو ولې شعر وایي؟ لومړی وختونو کې وه، لومړی وختونو کې نجونو دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثره نجونې چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري، او ولایت کې اکثره نجونې شته چې هغوی ټلیفون کوي، هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي، مګر د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نشته په الفاظ باندې. خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا فټ مثلا مقصد زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي، خو په ټولو کې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
نعیما غنی چې د میرمن بهیر وبپاڼې، مجلې او فیسبوک ذمہواری تر سره کوي، د وردګ سره تعلق لري، وای اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنگ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا تپې هغه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی، او تپې عموما داسې دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي، هغه به یې لیکلي وي، بیا به یې کړي وي، هغوی تپه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کې یوه خبر راتاو شوې ده. اکثره مېرمنې که تاسو پښتنې مېرمنې وګورئ، له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي، او له هماغې ځای نه دوی که نه نوې ټپې هماغه کېږي، دوی ژبې ته راځي او هماغه وایي، او دا یو خاص استعداد دی فکر کوم پښتنو مېرمنو کې چې یعنې زرګونه ټپې دي، او تر اوسه پر د یوې شاعر هم نه دي معلومه اوسه کې دا هم نشي کولی، ځکه چې
نیما غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړی یې له شاعرۍ خبر شي، نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي. دا چې د میرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نیما غنی وایي
خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده، هغوی راځي، او بیا ولایت کې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره ټلیفون اړیکه لري، هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو، یعنې کله که وخت تغییر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغییر وکړ، په سایټونو کې چې موږ کوم خپل راپور نشته و، د راپور په پای کې لیکو چې دا راتلونکې غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي. موږ عموما په غونډه کې درې برخې لرو، لومړی دا چې موږ خپل کارونه باندې رغېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کې څه باید وکړو، د یوې اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی په هغې باندې خبرې، او دغه برخه کې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو، هغوی چې دلته حاضرې وي او یا هم ټلیفوني محتوی لري وي، هغوی په دې اثار باندې کره کتنه کېږي، خپل نظرونه ورسره شریکوو، ورته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کې شته هغه ورسره شریکوو، او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي، او بیا همدغه دوې برخې مو
اصلی یعنی. نعیما غنی وایي پښتنو مېرمنو د خپل زړه حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی، او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي، چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي.
او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوه ټکو کې کولای شي چې خپل یعنې درد احساس کړي، دن بس تاسو ته چې تاسو وګورئ رښتیا هم هغه دی چې ژوند یو ډېر لوی انځور په وړه کپه کې مدد کوي چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیب ښکاره شي. زه به څو بېلګې درته ووایم، لکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره، ایمان د خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره. په پښتنو سیمو کې اکثره د دې لپاره چې دوه نفر په منځ کې کناري باري کوي هغه نجلۍ یو حالت ته غواړي کغه ډول هم وسیږي بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړی دغې ته یوه توفه اخیستل کېږي چې هغې توفې ته لونګی ویل کېږي په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی و نو بیا دوی دلته د نجلۍ وایي چې د یوې لنګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړی او په یوه تپه کې د خپله د زړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دلته خې شي په یرو پټ ور دی لږه پرې ودې وسوم مطلب دا چې هغه د ټول حالت معلوم دی هغه ریبا سره درېیم کس چې دوی په منځ کې منځ کړي څوک کوي او د نجلۍ حالت ته غواړي هغه د ټول حالت معلوم دی مګر بیا هم څه کوي ریباري کوي او دا کیسه یندې د کار دي او یا هم وایي چې مسافر څه شوي یې لږه شوم خویندې دی خوړم په ډېرو مینتونه کله چې یو خاوند مسافر کیږي نو مېرمن چې په کور کې د هغې سره څومره ستونزې پیدا کیږي او هغه مېرمنې چې په کور کې د خواښې دی اندرین دي د هغې ته وایي چې ته خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی او هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه تپه کې بیانوي او یا هم بیا وایي چې پردیسۍ واوښته ته غرونه مخې را واړه چې بیا نه راځم وطنه د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي هغه یعنې دا وخت نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به راشي که به رانه شي هغه په یوه ټپه کې هغه ټوله هغه زده کې څه خبره د هغه خپل وطن ته وایي او خپله بېوسي ساروي یعنې بیا نه شم له سره تلی او له وطن سره خپله پماني کوي څه چې ورته وایي انکۍ ورته وایي هغه مې اورېدل ته چې وایي زما په غم کې نه دی د خپل نفس په ډکېره کې دی بابک نه دی لیوه دی
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
پر لے چراش نو پٹولو